1947 में अमरीकी सदर जिमी कार्टर के कौन से सियासी फैसले पाकिस्तान और खित्ते के लिए तारीख साज रहे, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। अमेरिका के 39वें सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1977 से 1980 तक सदारत की। अगरचे वो सिर्फ एक टर्म यानी 4 साल तक के लिए ही सदारत कर पाए, लेकिन उनके दौर को एक जानब उन अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के लिए याद किया जाता है जिनका सामना उस वक्त अमरीका को रहा, तो दूसरी जानब खास तौर से उन फैसलों के लिए जो जिमी कार्टर ने बाज चैलेंजेस से निमटने के लिए किए, जैसे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए अफगान मुजाहिदीन की भरपूर सपोर्ट, चीन के साथ अमरीका के सिफारती ताल्लुकात का आगाज, तहम ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने के हमले को यरगमाल बनाया गया और उनकी बाजियाबी के अमरीकी ऑपरेशन में कई जानें ज़ाया हुईं। इस वाक़े को जिमी कार्टर की बड़ी नाकामियों में शुमार किया गया। तनाज़ात के हल और जमहूरियत के फरोग के लिए काविशों पर उन्हें 2002 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया था। जिमी कार्टर के सियासी फैसलों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस खित्ते के दीगर ममालिक पर कौन से देर पा असरात मुरतब किए, अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के हवाले से उनकी इंतजामिया की पॉलिसी आज के अफगानिस्तान और उसके बाशिंदों को कैसे मुतासिर कर रही है, आज के शो में हम इन्हीं मौजूदात पर बात करेंगे। लेकिन पहले न्यू ईयर डे पर अमरीकी रियासत लुइजियाना के शहर न्यू ऑर्लियंस में होने वाले हमले की अपडेट्स। अमरीकी तहकीकती इदारे FBI ने तस्दीक की है कि हमलावर के ट्रक में दहशतगर्द ग्रुप आइसिस का झंडा मौजूद था और यह कि हमलावर अमरीका में पैदा होने वाला 42 साल अमरीकी शहरी था। FBI के मुताबिक हमलावर की शनाख्त 42 साल शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है जो रियासत टेक्सस का रिहायशी था। इब्तदाई तहकीकत के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार ने बुध की सुबह न्यू ऑर्लियंस की बर्बन स्ट्रीट में किराए पर लिया हुआ पिकअप ट्रक हजूम पर चढ़ा दिया और उसके बाद ट्रक से निकलकर फायरिंग भी की। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हमलावर हलाक हो गया। हुकाम के मुताबिक वाकये में हलाकतों की तादाद कम से कम 15 हो गई है जबकि 30 अफराद जख्मी हैं। इस वाकये के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले की दहशतगर्दी के वाकये के तौर पर तहकीकात की जा रही है। हुकाम को शुबा है कि यह अकेले शमसुद्दीन जब्बार का काम नहीं है। अमेरिका के 39वें सदर जिमी कार्टर का 29 दिसंबर को 100 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। उनके बारे में अमरीकियों के क्या तासुरात हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के स्कॉट स्टर्न्स की रिपोर्ट पेश कर रही हैं इरम अब्बासी।
व्हाइट हाउस के बाहर जहां झंडे आधे सरनगू हैं, कैलिफोर्निया से आई हुई शेरिल जोन्स कहती हैं कि जिमी कार्टर उनके पसंदीदा सदर थे।
वो बस एक अच्छे आदमी थे, एक मुहज्जब आदमी, एक ईमानदार आदमी, वो खूबियां जो अब हमें ज्यादा दिखाई नहीं देती।
वाशिंगटन के शहर टकोमा के रिहायशी किट बर्न्स जिमी कार्टर को सबसे ज्यादा इसलिए याद करते हैं कि वो जरूरतमंद लोगों के लिए घर बनाने का काम करते थे।
जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत से घर हैं जो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी ने बनाए हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी दूसरे लोगों की मदद करने की लगन ही हम सब की जिंदगी का बुनियादी मकसद होना चाहिए। और दुनिया की इस वक्त इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है जहाँ हम लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इतने साल यही मिसाल कायम रखी।
रियासत वर्जीनिया की नतोशा वॉकर कहती हैं कि जिमी कार्टर ने अमली तौर से सिखाया कि दूसरों का ख्याल रखना क्यों अहम है।
अवामी खिदमत के शोबे में आप यहाँ लोगों की खिदमत के लिए आए हैं तो ये उनकी सबसे अहम खूबी थी और इसमें वो मिसाली रहे। वो बाइबल पढ़ाते थे, उन्होंने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी का काम किया। ये सब वो अच्छी मिसालें हैं कि हमें किस तरह अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए और हमें अपने साथी अमरीकियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए।
न्यू जर्सी के रहायशी डेलोरेस स्पोवर्क जिमी कार्टर को उनके इसराइलियों और फलस्तीनियों के लिए किए गए काम के लिए याद करते हैं।
मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, मैं उनकी सदारत से बहुत मुतासिर हूँ क्योंकि उन्होंने माहौलियात और शहरी हकूक के लिए जद्दोजहद की। लेकिन इसके बाद उनकी किताबें और खास तौर से वो जो उन्होंने मशरिक़ वस्ती पर लिखी जबरदस्त थी। जब मैं ये बात कर रही हूँ और जब मैं कैंप डेविड मुहिदे के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
रियासत कनेटिकट की किम पॉटवेन का कहना है कि कार्टर की मौत उनकी जिंदगी और सदारत के बारे में मजीद जानने का एक मौका है। वो कह रही हैं कि मेरे ख्याल में उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं था और उस वक्त की मईशत और तारीख تاریخ، اس لیے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم تاریخ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے دور میں بھی بہت اہم معنی رکھتی ہیں۔ جمی کارٹر کے آبائی شہر جارجیا میں سینڈرا والٹرز اس دوست کو یاد کر رہی ہیں جو ان کے گھر کے نزدیک ہی پلا بڑھا تھا۔
خداوند تیرا شکر ہے کہ اسے 100 سال جینے دیا اور وہ سب کچھ کرنے کا موقع دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ کون ہو سکتا ہے جو افسوس میں ہو۔ اتنا کام جو جارجیا کے علاقے پلینز کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک مونگ پھلی کے فارم پر پرورش پانے والے اور وہاں سے صدر بننے والے نے کیا۔
9 جنوری کو واشنگٹن میں سرکاری تدفین کے بعد جمی کارٹر کو پلینز میں ہی دفنایا جائے گا۔
کاشتکاری کے پیشے سے منسلک اور سیاست کا کچھ کم تجربہ رکھنے والے جمی کارٹر نے 1977 سے صدارت کا منصب سنبھالا تو افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ اسی سال جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا اور روسی عزائم پر امریکہ سے اپنی تشویش کے اظہار کے لیے 1978 میں صدر جمی کارٹر کے نام خط بھی لکھا۔ اس کے ایک سال بعد یعنی 1979 میں سوویت افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں، جن سے مقابلے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک طویل شراکت داری کا آغاز ہوا۔ 1980 میں صدر جمی کارٹر نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ کے پیکج کا اعلان کیا جسے 18 ماہ میں ادا کیا جانا تھا، تاہم ضیاء الحق نے اس آفر کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناکافی قرار دیا۔ سوویت افواج اور اس وقت کی کمیونسٹ افغان حکومت کے خلاف افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے فیصلے کو جمی کارٹر کی تاریخ ساز پالیسی قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے 10 سال بعد سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہوئی، لیکن پھر وہی مجاہدین طالبان بن کر امریکہ کے لیے بڑی مشکلات کی وجہ بھی بنے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے 1978 میں جمی کارٹر اس وقت کے مصری صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو گئے، جسے ان کے سیاسی کریئر کی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1979 میں انہوں نے پہلی بار چین کے ساتھ امریکہ کے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے اور پہلی بار کمیونسٹ چین کے کسی بھی رہنما نے امریکہ کا دورہ کیا۔ پاکستان اور خطے کے حوالے سے جمی کارٹر کے تاریخ ساز فیصلوں اور لیگیسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے سید قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جمی کارٹر کے دور میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان جس طویل پارٹنرشپ کا آغاز ہوا تھا اسے ٹرانزیکشنل یعنی لین دین پر مبنی تعلق بھی کہا گیا۔ صدر جمی کارٹر کے تعلق کی بنیاد بننے والے فیصلوں اور پالیسی کے پاکستان اور خطے پر اثرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل، بیک گراؤنڈ میں آپ نے صحیح بات کی کہ جمی کارٹر کا پیریڈ خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے لیے کہ اس ان کے پیریڈ میں یعنی 77 سے لے کر بہت سے اہم واقعات، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت انویژن ہوا افغانستان پہ، ان کا ایک اٹیک ہوا، ایران میں اسلامی انقلاب آیا، پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ شروع ہوئی، اور انڈیا نان الائنڈ موومنٹ میں ہوتے ہوئے بھی رشیا کی طرف اس کی انکلائنیشن تھی جو کہ امریکہ کے لیے ناراضگی کا باعث تھی۔ تو ان ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ٹریڈیشنلی ایک اختلاف یہ چل رہا تھا کہ پاکستان اپنا ایٹمی ہتھیار آگے لے کر نہ چلے، کیونکہ 1974 میں جب انڈیا نے اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی پروگرام شروع کیا اور پاکستان پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اس پروگرام کو آگے مت نہ بڑھائے، لیکن جب سوویت انویژن ہوا افغانستان کے اوپر تو اس کے بیک گراؤنڈ میں امریکہ کو پاکستان کے بہت قریب آنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں سوویت یونین کو اگر افغانستان میں روکنا تھا تو اس کے لیے پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا رول پلے کرنے کے لیے بہترین ایک آپشن تھا۔ تو کے تحت پرو ڈیموکریسی پالیسیوں کے تحت انہیں جنرل ضیاء الحق کی جو فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی اس کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سوویت انویژن کی وجہ سے امریکہ کو ناخواستہ ضیاء الحق کی بھی حمایت کرنی پڑی اس کی ڈکٹیٹرشپ کی، تاکہ وہ افغانستان میں اینٹی سوویت فورسز کو سپورٹ کر سکیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا اور پھر انہیں پاکستان کی فوجی مدد بھی کرنی پڑی اور اقتصادی مدد بھی کرنی پڑی، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں بڑی پازیٹیو ثابت ہوئی پاکستان کے لیے۔
جمی کارٹر انتظامیہ نے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے افغان مجاہدین کو اسلحہ تربیت اور مکمل سپورٹ دی تھی. جب جنگ ختم ہوئی تو یہی مجاہدین طالبان بن کر امریکہ کے لیے درد سرد بھی بن گئے. جمی کارٹر کے دور میں مجاہدین کے حوالے سے کیے گئے فیصلے آج کے ٹیررزم لینڈسکیپ کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟
آپ نے ٹھیک کہا, آپریشن سائیکلون کے نام سے CIA نے ایک آپریشن شروع کیا تھا جس کے تحت جو افغان مزاحمت کار تھے سوویت کے خلاف ان کو اسلحہ بھی پہنچایا گیا, ان کو ٹریننگ بھی دی گئی اور اس میں پاکستان کی سپورٹ بھی لی گئی. اور یہ جو جوائنٹ وینچر تھا پاکستان کا جمی کارٹر کے ساتھ, بظاہر تو یہ لگا کہ اس نے سوویت یونین کو کافی کمزور کیا, لیکن اس کمزوری کے بعد جو پیچیدگیاں آئیں اس خطے کی پالیٹکس میں اس کے نتائج دور رس تھے. اس سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سوویت یونین کے باہر جانے کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی, اور وہاں پہ اگرچہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومت آئی تھی لیکن اس کا خاتمہ جو ہے افغانستان کو دوبارہ یونائٹڈ نہیں کر سکا, اور جو سول وار ہوئی وہاں پہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی انتہا پسندی اور ٹرائبلزم وہاں پہ آیا, اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ افغانستان انٹرنلی انسٹیبل ہوا بلکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ افغانستان کے تقریباً تمام ہمسایہ ملکوں پہ بھی آیا, اور گریجولی ہم نے دیکھا کہ پورے خطے کی سیاست پر, اور بعد میں جب القاعدہ انوالو ہوئی, اسامہ بن لادن انوالو ہوئے, تو عالمی سیاست میں بھی اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ گیا.
جمی کارٹر نے پہلی بار چین کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور چین کے تعلقات میں کافی تناؤ آیا ہے. دنیا کی یہ دو بڑی معاشی طاقتیں, امریکہ اور چین, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا زیادہ فائدہ ہے یا مسابقتی تعلق کا؟
امریکہ نے جو سینکشنز کی پالیسی اور دباؤ کی پالیسی رکھی تھی اس میں بیسک آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ دنیا کو جنگوں سے روک کر اور ملٹری پاور کے استعمال سے روک کر سینکشنز یا فوجی اقتصادی پابندیاں اس کے ذریعے مجبور کیا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل لاء کی پابندی کریں, لیکن اس کا بعض جگہ پہ مس یوز بھی ہوا, اور بجائے اس کے کہ بہت سی جو ممالک ہیں ان کو مین اسٹریم ریجنل انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر لایا جاتا ڈائیلاگ کے ذریعے, جب ان پہ دباؤ ڈالا گیا تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا. یعنی اس کی سب سے پہلی آپ مثال دیکھیں کہ جب انڈیا پر دباؤ تھا, انڈیا حالانکہ نان الائنڈ موومنٹ میں تھا اور انہوں نے اس دباؤ کے باوجود ایٹامک پروگرام شروع کیا اور ایٹمی پاور بھی بن گئے. اس کے بعد پاکستان پہ بھی یہ دباؤ رہا اور مسلسل رہا, لیکن پاکستان بھی الٹیمیٹلی ایک ایٹمی پاور بن گیا. پھر ایران کے اوپر رضا شاہ پہلوی کی جو حمایت ایران میں کی گئی امریکہ کی طرف سے, اس میں بھی وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ پرو امریکن گورنمنٹ رہے, لیکن وہاں پہ بھی اسلامی انقلاب آ گیا اور ایک اینٹی امریکن گورنمنٹ وہاں پہ بنی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ پالیسیوں میں ایسے نقائص ضرور تھے جس کی وجہ سے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو تھے امریکہ کے وہ تو اچیو ہوئے, لیکن لانگ ٹرم جو ہے آبجیکٹیو امریکہ کے لیے ڈیزاسٹرس رہے.
لاسٹ کوشچن, مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے کئی امریکی صدور نے کوششیں کی. جمی کارٹر نے اس نوعیت کا پہلا بڑا معاہدہ یعنی کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کروایا تھا, پھر کلنٹن نے اوزلو, ٹرمپ نے ابراہم معاہدہ. اتنی کوششوں اور معاہدوں کے باوجود اب تک اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکا؟
کارٹر کی جو ڈاکٹرائن تھی, کارٹر ڈاکٹرائن کے نام سے مشہور, اس میں بیسک ایک پرنسپل یہ تھا کہ پرشین گلف میں کوئی بھی بیرونی طاقت آ کے اگر کوئی مداخلت کرے گی تو وہ امریکہ کے قومی مفادات کے خلاف مداخلت سمجھی جائے گی, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایسی مداخلت کی صورت میں امریکہ فوجی طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے. اس پرنسپل کو اگر سامنے رکھیں تو جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی, اور خاص طور پہ جب یہاں پر جو لوگ امبیسی میں تھے, امریکن امبیسی پہ قبضہ ہو گیا وہاں کے اسٹوڈنٹس کا, ایرانیوں کا, تو اس کے بعد جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ایرانی اسلامی حکومت کی طرف سے, ان کو چھڑانے کے لیے جمی کارٹر نے ایک بہت بڑے آپریشن کا آغاز کیا تھا, اور وہ آپریشن بھی انفارچونیٹلی ان کی جو پالیسیز تھی میں نے جیسے کہا کہ وہ ناکامی سے دوچار ہوا, اور اس میں 8-10 امریکی فوجی بھی کمانڈوز بھی مارے گئے. میرا خیال ہے کہ اس نے جمی کارٹر کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان کہ وہ اسلامی انقلاب کو روک نہیں سکے, بلکہ وہاں جو آپریشن کیا انہوں نے امریکن ڈپلومیٹس اور بہت سے لوگوں کو چھڑانے کے لیے, وہ بھی ناکام ہوا. پھر کیمپ ڈیوڈ میں کسی حد تک ایک کامیابی ملی ان کو, کوشش کی انہوں نے, لیکن اس میں بھی چونکہ فلسطینیوں کے تمام گروہوں کو وہ اعتماد میں نہیں لے سکے, اس کے بھی لانگ ٹرم کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں سامنے آ سکے.
قندیل عباس اسلام آباد سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جمی کارٹر کے جو اہم فیصلے ہیں ان کے پاکستان اور خطے پر کیسے اثرات ہوئے. بہت شکریہ آپ کا. اقوام متحدہ کے ادارے یونائیٹڈ نیشنز آفس فار دی کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز یا اوچا کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2021 میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ملک کی ایک تہائی معیشت سکڑ گئی اور عالمی اداروں کی طرف سے دیے جانے والے ترقیاتی فنڈز میں بھی بہت کمی ہوئی. افغانستان کی تقریباً 48% آبادی بے روزگاری اور غربت سے متاثر ہے. کلائمیٹ چینج سے ہونے والی شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس سال ملک کے کئی علاقے شدید سیلابوں یا خشک سالی کی زد میں آئیں گے. ایران اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی وطن واپسی کے احکامات کی وجہ سے معاشی مسائل کے شکار افغانستان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سال 2025 میں تقریباً 2,30,00,000 افغانوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی, جن میں 1.5 کروڑ سے زائد سب سے زیادہ متاثر افراد فوری امداد کے لیے $2,42,00,000,000 فنڈنگ کی اشد ضرورت ہے. پاکستان نے سال 2025 سے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں رہنے والے افغان شہریوں کے لیے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے. اس پر اپڈیٹس کے لیے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نظر, حکومت نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا ہے اور اس کا اطلاق صرف اسلام آباد پر کیوں کیا گیا ہے؟
جی فائزہ, گزشتہ ماہ یہاں اسلام آباد میں جب پی ٹی آئی کا دھرنا جاری تھا, اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی کہ افغانستان میں اگر اس کے بعد 31 دسمبر کے بعد افغان شہری یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈی سی آفس سے NOC لازمی لینا ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ دھرنے میں درجنوں کے حساب سے افغان شہریوں نے بھی حصہ لیا تھا جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. اس حوالے سے اس کے بعد پاکستانی حکومت نے اس حوالے سے اپنی پالیسی مزید وضع نہیں کی ہے. تاہم آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے, تاہم کئی دہائیوں سے پاکستان نے لاکھوں افغان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہاں پر پناہ دی ہے. تاہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی خدشات کے مطابق پاکستان جو ہے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتا ہے, اور اس حوالے سے وزیر داخلہ کی جانب سے جس قسم کی گزارشات سامنے آتی ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے. یہی وہ
جی جی نظر, کیا آپ کی اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے کسی افیشل سے بات ہوئی اس حوالے سے, اور ان کا کیا کہنا ہے پاکستان کی اس پالیسی کے حوالے سے؟
جی, اب سے تھوڑی دیر قبل اس حوالے سے میری بات ہوئی جو پاکستان کے لیے ترجمان ہیں UNHCR کے قیصر خان افریدی. ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں تقریباً 100 کے قریب افغان جو ہیں وہ یہاں پہ گرفتار کیے گئے تھے, جن میں سے کل یعنی 1 جنوری کو تقریباً 47 کو دوبارہ ڈپورٹ کیا گیا. اس پر ان کے شدید کنسرنز ہیں. انہوں نے یہ ایشو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ مرتبہ ریز بھی کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کے جو کلائمیٹ کے حوالے سے جو حالات ہیں بہت شدید سردی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسائلم سیکرز ہیں, تو ویدر کی مناسبت سے اور انسانی ہمدردی کی مناسبت سے اور وہ لوگ جو یہاں پر اسائلم کے حوالے سے آئے ہیں ان کو اس طریقے سے واپس افغانستان بھیجنا ان پر ان کے شدید کنسرنز ہیں.
نظر کوئکلی بتائیے کہ اس کا طریقہ کار کیا وضع کیا گیا ہے کہ افغان شہری خود جا کے اپنے NOCs کی جانچ کروا رہے ہیں یا ان پہ چھاپے مار کے ان کے دستاویزات چیک کی جا رہے ہیں؟
جی, اس حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پالیسیز ابھی تک کلیئر نہیں ہے. حکومت نے یہی پالیسی وضع کی تھی کہ جو بھی شہری یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو وہ DC آفس سے رابطہ کریں اور وہاں سے NOC لیں. لیکن جب افغان شہریوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پولیس اسٹیشن تک نہیں جا سکتے ہیں, DC آفس تک رسائی تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے.
ٹھیک ہے, نظیر الاسلام ہمیں اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے. حکومت کی نئے جو اعلان انہوں نے کیا ہے کہ افغان شہریوں کے این او سیز لازمی ہیں, اگر نہیں ہے تو ان کو نکال دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان نے گزشتہ سال ملک سے غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان کیا تھا. اسلام آباد کے اس فیصلے سے افغان باشندے سب سے زیادہ متاثر ہوئے, لیکن ایک سال بعد پاکستان چھوڑ کر افغانستان واپس جانے والے افغان شہریوں میں سے بعض غیر قانونی طریقے سے دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں. ایسے ہی ایک افغان پناہ گزین کی کہانی بتا رہے ہیں مرتضیٰ زہری اپنی اس رپورٹ میں.
ہوا انسان کے میں نے زندگی پہ نہیں گیا ہوا تھا, میں نے پہلی بار گیا تھا, روڈ پہ بسترے اتارا, سارا دن روڈ پہ دھوپ پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر ہم لوگ جو رات ہو گیا 11 بجے ٹائم ہو گیا, 11 بجے تک پھر طالب لوگ آیا, پھر ہمارے کو ایک گھر دیا, ہم لوگ سارا سامان ادھر ڈالا.
رمضان ایک افغان پناہ گزین ہے جو پاکستان سے افغانستان لوٹنے کے بعد ایک بار پھر غیر قانونی طریقے سے پاکستان آ گئے ہیں. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ اپنا اصل نام اور شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے. رمضان بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی اور جب وہ افغانستان گئے تو انہیں اپنے ہی وطن میں اجنبیت کا احساس ہوتا تھا. پھر مالی مشکلات اور بے روزگاری کی وجہ سے بھی افغانستان میں ان کا گزارا نہیں ہو سکا.
وہاں پر میرے بچے بھوک لگ رہا تھا, آٹا بھی نہیں تھا, میں مجبور تھا, بول رہا تھا ابو روٹی دے, مام نے بولا روٹی کہاں سے دے دوں, کام نہیں ہے. یہ پڑوسی سے آٹا مانگ رہا تھا, ایک دن ایک نہیں دیا, دو دن دوسرا نہیں دیا, کام نہیں مل رہا تھا. میں نے بہت کوشش کیا تھا, میں ہوٹلوں پہ گیا ہوٹل کو, لیکن 200 ڈالر دے رہا تھا, 200 افغانی, لیکن ادھر مہنگائی بہت تھا, 200 میں گزارا نہیں ہوتا تھا.
پاکستان نے ایک سال قبل غیر قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا شروع کیا تھا, لیکن رمضان کی طرح ان میں سے کچھ لوگ دوبارہ پاکستان بھی آئے ہیں جن کے اعداد و شمار موجود نہیں.
لاسٹ ایئر حکومت نے ایک پلان کا آغاز کیا تھا جس کو الیگل ریپیٹریشن فار الیگل فارن ریپیٹریشن پلان کہتے ہیں, AIFRP, اور اس پلان کے تحت جو ہے افغانوں سے پوچھا گیا, ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے وطن واپس جائیں, تو تقریباً 7,40,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ 15 سپٹمبر 2023 سے اب تک افغانستان واپس جا چکے ہیں.
پاکستان میں بارڈر سیکیورٹی فورسز نے افغان باشندوں کی ملک میں غیر قانونی طور پر دوبارہ واپسی کی تردید کی ہے. بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ایک اعلی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحدوں پر سخت نگرانی کے سبب کوئی بھی شخص پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہو سکتا, مگر رمضان کا دعویٰ ہے کہ وہ غیر روایتی راستوں سے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
وہاں پر طالب بھی نہیں چھوڑ رہا تھا, پھر میں جو آ رہا تھا یہ اتنا گندا رستہ تھا, اتنا پانی تھا, تین دن مشکل تھا, پھر ہم لوگ جو آ رہا تھا, جو میں نے بارڈر کراس کر لیا, پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا جو میں پاکستان پہنچ گیا.
یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان میں اس وقت 13 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزین ہیں اور غیر رجسٹرڈ ان کے علاوہ ہیں جن کی واپسی اور بے دخلی کا عمل جاری ہے, لیکن ان میں سے بہت سے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر افغانستان نہیں جانا چاہتے, جیسے رمضان اور ان کا خاندان یہی رہنے کے خواہش مند ہے.
یہ بول رہے ہیں یہ افغانی نکل جاؤ, ہم لوگ یہاں پر ہمارے پیدائش ہوا, ہم یہاں پر بڑا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے میرے بچے یہاں پر پیدا ہوا, لیکن یہ تو اچھی بات نہیں, آپ سے ہمارا کوئی پاکستان سے نکال رہا, ابھی یہاں پر ہمارا تو جو جگہ مل جائے یہاں پر چھوڑ ہمارا وانی, تو میں بہت خوش ہوں. یہاں
مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, پشین, بلوچستان.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د اړتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د پاکستانی طالبانو پر لیک د پیسو اخیستو ادعا. افغان طالبانو د اسلام آباد هغه ادعا رد کړې چې ویلي دي طالبانو د ډیورنډ کرښې له شاوخوا سیمو څخه نورو ځایونو ته د ټي ټي پي د وسلوالو د لیږد په اړه له اسلام آباد څخه پیسې غوښتي دي. د امریکا نوي کابینه او د ښوونې او روزنې دپاره د نوي مشري نومول د ښوونې او روزنې وزارت ته نومول شوې لندا مکمهون هم د نوي کابینې د ډیرو نورو کاندیدانو په څیر د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ کلکه ملاتړې ده. او په کابل کې د کال لومړۍ واوره. د کابل ښاریان د ککړې هوا او ځوانان له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د مرحومې دیارلسمه نیټه او د نوي 2015 کال د جنوري یعنی لومړۍ میاشتې دوهمه نیټه. زه ښایسته سعادت نامه یم او تاسو ته نوی کال بختور غواړم. د خبرونې قدرمن میلمه آزاد خبریال سمی یوسفزی سره د طالبانو او پاکستان ترمنځ پر دوامدارو لانجو او د ډیپلوماتیک اړیکو د لا پراخول لپاره د طالبانو پر هیلو بحث کوو. زموږ همکار ایوب خاورین به په امریکا او نورو ملکونو کې د تروریستي بریدونو اندېښنه راوسپړي. له تاسو دواړو مننه کوم یوسفزی صاحب او خاورین صاحب، په څو شیبو کې به تاسو ته ستنه شم. کور ودان. افغان طالبانو د اسلام آباد هغه خبره رد کړ چې ویلي دي طالبانو د ډیورنډ کرښې له شاوخوا سیمو څخه نورو ځایونو ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د وسلوالو د لیږد لپاره د اسلام آباد څخه پیسې غوښتي دي. د افغان طالبانو د حکومت یو ویاند اسلام آباد دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو چې افغان طالبانو د ډیورنډ له فرضي کرښې څخه نورو سیمو ته د ټي ټي پي د انتقال په اړه شپږ دېرش مليون ډالر غوښتي دي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ جنوري دویمه د امید په نومې وی راډیو ته د غږیز پیغام پاستولو ویلي چې نه پوهیږي پاکستانی چارواکي دا ډول ادعاوې د کوم هدف لپاره مطرح کوي.
موږ دا ادعا ردوو. اسلامي امارات له پاکستان څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. د تاسف ځای دی چې د پاکستان د لوړې کچې چارواکي د کومو موخو لپاره دغسې ادعاوې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د چهارشنبه په ورځ جنوري اوله د جیو تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې له نږدې سیمو څخه د افغانستان نورو لرو پرتو سیمو ته د تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي د وسلوالو د انتقالولو او بیا میشتېدو لپاره له اسلام آباد څخه شپږ دېرش میلیونه ډالر بودیجه غوښتې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی په دې مسله خبرې کوي. د دې دمخه هم پاکستانی رسنۍ د 2023 کال د جون په میاشت کې د افغانستان د نننه لرو پرتو ولایتونو ته د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو د انتقالولو د یو پلان په تړاو د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړي وو. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 2023 کال د جون په څلورم امریکا غاکته د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پراتو سیمو څخه د افغانستان د نن لرو پراتو ولایتونو ته د زرګونو وزیرستاني کډوالو د انتقال او بیا میشتېدو پلان تایید کړی وو. د افغانستان د جمهوری نظام د پوځ جنرال عبدالرؤف روزګانی د ډیورنډ کرښې غاړې ته اوسنۍ نامنۍ پلان شوي او کنټرول شوي نامنۍ بولي.
په دې نامنۍ سره پاکستان څو اهداف دوی تعقیبوي. اول خدای چې ځان د تروریزم څخه متضرر شي، په داسې حال کې چې پرون دوی د تروریزم د ملاتړ او تمویل او حتی خپرولو نسواري لست ته نږدې او په نسواري لست کې وو. دوی د هغه څخه ځان وویستي د طالب په کومک او د طالب د سادګۍ یا تاثیراتو پر دوی په طالب باندې ټي ټي پي مشران راوغوښتل کابل ته او دا دنیا ته یو ثبوت وړاندې کړي چې دلته تروریستان دي.
د چارو شننونکي د کابل او اسلام آباد ترینګلې اړیکې چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو تر برید وروسته نورې هم ترینګلې شوې د دواړو هیوادونو په تاوان بولي.
په پاکستان کې د ټي ټي پي د حملو د زیاتېدو یو منفي اثر دا دی چې د پاکستان فوج به کفایت معرفي کړی دي. ټول امنیتي سکتور به کفایت معرفي کوي او دا په خپل د خلکو پر احساساتو باندې د خلکو پر روحیاتو باندې منفي اثر کوي. او د طالبان او د پاکستانیانو ترمنځ دغه شخړې د خپل پر طالبانو باندې هم بد اثر کړی دي. یعنی طالبان داسې د افغانان کې معرفي سوي دي چې دوی د افغانستان د ملي حاکمیت څخه دفاع نس کولای، د پاکستان د حملو دفاع نس کولای او دا په افغانستان کې هغه نېشنلیزم چې دی هغه راپاروي.
په یو نوي راپور کې چې د دسمبر د شمه خپور شو ویل شوی چې په پاکستان کې د تیر 2023 کال په بمی چاودنو او وسلوالو بریدونو کې تر 1600 زیات ملکیان او امنیتي پرسونل وژل شوی دی. سمع الله جلازای د امریکا غږ.
د طالبانو له خوا د پاکستان څخه د پیسو غوښتنې، د ادعا او ځینو نور مسایلو په اړه آزاد خبریال سمی یوسفزی صاحب سره خبرو ته کینو چې موږ سره هم دغه اوس مل دی. یوسفزی صاحب ستړي مشه او ډیره مننه کوم. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا طالبانو رد کړي، خو ستاسو نظر څه دی چې پاکستان په کوم استناد د افغان طالبانو له خوا د پیسو غوښتلو خبره کوي؟
ډیر مننه تاسو ته اوریدونکو ته لیدونکو ته نوې کال مبارک.
خوشاله اوسئ.
زه فکر کوم د پخوانه هم یو څه په دې موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. خواجه صاحب څخه خبرې کوي پخوا چې طالبانو حکومت ونیولو، بیا پاکستان حکومت سره رابطه کې وو، بیا ټي ټي پی سره مذاکرات شروع شول، دغسې یو پروسی امکان وو. خو ځینې خلکو وی چې د دې پروسی لپاره به حکومت څوک کوي؟ د دې لپاره ویل کېږي د کندهار او د روزګان په لاره باندې کوچني کیمپونه جوړ شو او اوس په غزنی کې کیمپونه جوړ شوي دي. او جالب خبره دا ده چې تیرو دوه هفتو کې تقریبا 200 کورنۍ د ګلانو د کیمپ خوست نه او د برمل لکیب نه غزنی ته انتقال شوي دي، چې دا پیښه رامنځته شوه. او دغه انتقال د پروسی مشری د طالبانو د کورنی چارو مرستیال وزیر حاجی نجیب کوي. نو دا یو پرار هو خو ځان پیغام چې دی د تمویل د پاره دغه کیمپونه جوړ شوی دی. دا د جوړولو پروسه کې چا پیسې ورکړي دي، آیا مګور ملتونو ورکړي دي، بل اورګان ورکړي دي؟ خو پاکستان کوشش کوي چې یو ډول په طالبانو باندې مسلسل فشار واچوي.
بله یوسفزی صاحب، یو ټکی ته ستاسو پام شو. طالبان وایي چې دا وزیرستاني کډو والدی، خو پاکستان وایي چې دا دی ټي ټي پی جنگیالی دی چې التا او وسلوال دی. کومه خبره سمه ده سی؟
ا زه فکر کوم دواړو خبرې سمې دي. دا په دې دا خلک په مجموع کې پاکستانی کډوال دی، خو په مابن کې افغان پاکستانی طالبان هم شته دي. د نام انکار نشو کولای. څنګه چې په افغان کډوالو کې چې ملیون افغان کډوال پاکستان کې براتو، د دې په منځ کې ټي ټي پی غړي د افغانستان طالبانو غړي هم اوسېدل. په کومو کې یو ځل یو بل ځای اصلي موضوع دا نه ده چې د منځ کې څوک دي. زه فکر کوم چې دا ټي ټي پی افراد په افغانستان کې موجود هم وي، دا د پاکستان د امنیتي مسلې یا د ټي ټي پی یو جز ده. بل خو پاکستان کې دنه نه ده.
بالکل. خو یوسفزی صاحب، خبره دا ده چې طالبان وایي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی وسلوال شته نه، دوی هلته فعالیت نه کوي. او په دې حساب نو طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پی د وسلوال شتون منی. او بل خبره دا ده چې څه ګټه به وکړي چې کدا وسلوال د یوې سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي؟ خطر او د وسلوال ګواښ خو به موجود وي.
دقیقا دا کوګورو 2001 کال کې طالبان حکومت سقوط شو، دغه یو عامل دا و چې دوی د القاعده نه ملاتړ کول، او دغه کې په افغانستان کې اوس یو ډول پاکستان سره په یو شدید بحران کې طالبان اوښتي دي. او ظاهره خبره ده پاکستان هم استخبارات لري، هم وسایل لري، هم ذرایع لري. غوی په دې کې هیڅ دوه رائے نه لري، یعنی شک نه لري چې ټي ټي پی مشران په افغانستان کې موجود دي. او پاکستان طالبانو یو اشتباه دا وکړ، لکه مخکې یو بل دوستو ویل چې په ځان باندې دا ثابت کړ چې دوی مشران یا په کابل کې له پاکستان سره خبرو ته کې نه وو. یعنی طالبانو داسې فکر کوي چې موږ هم د پاکستان
باندې. زما سره دوی نور مهمه پښتنې دي چې غواړم کپلانډه توګه ځواب راکې. یو خو پاکستان په تیرو سباندې شلو کلونو کې د ترهګرو ډلو د لمنځوړلو په نوم میلیارډونو ډالر کومک تر لاسه کړی. فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو ډله به هم د داعش او نورو ترهګرو د لمنځوړلو لپاره نړیوالو څخه د مالی مرستو غوښتنه وکړي؟ دا یو. او بل دا چې څه فکر کوي، پاکستان به بیا برید وکړي پر افغانستان؟ دغه ترنګلي اړیکې لا نورې څومره خړې پړې کېدای شي؟
زه فکر نه کوم چې په نړیواله سطح باندې د پاکستان په څیر باندې افغانستان موجوده حکومت یو حیثیت ولري چې نړیوالې د القاعده یا د تروریزم د ځپل لپاره مرستې ورسره وکړي. زه فکر نه کوم چې دې هدف یو خو طالبانو سره څوک مرستې کولی نه شي. د هغوی حکومت رسمیت نه لري، اوس هم د تروریزم په ګروپ کې دا کاغه جګړه د داعش خلاف کوي. البته یو ډول هغوی متوجه کولی شي. زه فکر کوم چې پاکستان دا بریدونه کول غواړي، خو شاید نه افغان طالبان نه د پاکستان حکومت دي دوامدار جګړو توانمندي لري او دا دواړو په ګټه نه دي. البته دواړو طرفونه یو بل توجه ترلاسه کوي.
یوسفزای صاحب، وروستۍ پوښتنه په لنډه توګه، نړۍ د بشري حقونو د مراعات د ټول شمول حکومت جوړېدو ملي خبرو پیل ترهګرۍ نشي توکو سره مبارزه غواړي، په خپل هیواد کې دننه خلک وایي چې اساسي قانون د رامنځته شي، مسلکي خلکو کابینه د جوړ شي، ښځو ته کار، نجونو ته تعلیم او داسې نور. د دوی د مشر ټول تمرکز ولې په میرمنو دی؟ نوې د کړکیو فرمان خو به هم تاسو اوریدلی وي صاحب.
دقیقا طالبان خلاف نړیوال ټولنې د امیدونو، د افغانستان د خلکو د امیدونو، دوی په ډیرو کوچنیو غیر ضروري مسایلو کې راګیر دي. په داسې حال کې چې پاکستان تر یو ډول په جګړه کې و دوی کړکیو امرونه کوي، بله ورځ به نور امرونه کوي. زه فکر کوم چې طالبان له خپل ځان سره هم ظلم کوي او د افغانستان له خلکو سره هم زیاتې کوي او خپل نظام باندې هم ورځ بې باوره کوي.
خوشحاله اوسئ، تل بریالي اوسئ. ډیره زیاته مننه کوم سمی یوسف زای صاحب، بریالي اوسئ. کابل کې به د کال د لومړۍ واورې لیدو ته په ګډه کینو او دا چې د ښاریانو او ځوانانو غوښتنې څه دي، خو لومړۍ لنډه ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د هغه مشکوک کس تصویر خپور کړی چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په نیو اورلینز کې په موټر 15 تنه وژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. دا کس څوک دی؟ ولې د نوي کال د لمانځلو په مهال دا کار وکړ؟ زموږ همکار ایوب خاورین ټول معلومات راټول کړي دي. خاورین صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. دا بریدګر راو پیژنې او په لاس ویګاس او نیویارک کې هم چې پیښې شوې دي، په دې اړه هم خبرګونونه څه دي؟
سلامونه. شپږ ډیر ساعت وروسته هم دغه پیښنه چې په لویزیانا د نیو اورلینز په ښار کې وشوه، اوس هم سیمه قرنطین ده او ګڼ شمېر استخباراتي ادارې د اف بی آی په شمول هلته موجود دي، خپلې څېړنې کوي. څو معلومات سي د ولس سره د رسنیو سره شریک سوي دي. بریدګر شمس الدین جبار نومیږي، 22 کلن ده، په ټکساس کې زیږیدلی، امریکایي تبه ده، تمن په ټکساس کې لوی شوی او دیارلس کاله پوځي سابقه لري، یا دیارلس کاله په امریکا په اردو کې دنده کړې ده، په شمول د یو دوره په افغانستان کې هم خدمت کړې ده. دا هغه لومړني معلومات دي، هغه معلومات چې اف بی آی د ولسمشر سره هم شریک کړي دي او یو څه رسنیو سره شریک کړل، چې بایدن وویل چې دغه کس البته د اف بی آی د معلوماتو په اساس چې په خپل دغه ټرک کې، چې په امریکا کې ټرک بلل کیږي، د افغانانو لپاره دا موټر یو پیکاپ ډیر قوي موټر دی، F-130، په دغه موټر کې د داعش یا د اسلامي دولت بیرغ هم ان لګولې وو، یا لبرید نو وروسته موندل شوی دی. پکې په شمول د یوې توفانچی او یو ټوپک، نو دا برید په بشپړ توګه د تروریزم پیښه بلل شوی ده. او په همدې ډول سره د تحقیقات هم داسې کیږي چې نور څوک ورسره دی، شبکې غړی ده، او که یوازې وو تر ډیره حده دا ردیږي چې یوازې به وو. او په ګڼ شمېر ځایونو کې نن پرون د شپې او سهار وختي کسان هم یا ځایونه تلاشي سوي دي، او په شمول د همدې ایالت او نور ایالتونو. دغه هم تحقیق کیږي چې د دوامي پیښې سره، چې په ټرمپ انټرنیشنل هوټل مخې ته د سایبر ټرک چاودنه، دا له دغه پیښې سره آیا کوم ارتباط لري او کنه؟ او په لند د جو بایدن، ولسمشر بایدن غږ اورو.
FBI ما ته راپور راکړی چې تر برید څو ساعته وړاندې بریدګر په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې د داعش نه یې الهام اخیستی و او وژنو ته یې تابعه نیولې وه. په موټر کې چې د کرایه کړی و د داعش بیرغ هم موندل شوی دی.
دا خبرونه به په راتلونکي کې بیا هم تعقیبوو. له تاسو نه ډېره مننه کوم خبرین صاحب.
مننه.
کور ودان صاحب.
مننه.
بل پلو فلسطینی ډاکټران وایي دوی نن د پنځمې په ورځ د غزې په خان یونس کې د بې ځایه شوې کورنیو د سرپناه د خیمو په یو کم کې زیانونه ورزول چې د اسرایلو له هوایي برید وروسته پکې لږ تر لږه لس تنه فلسطینیان وژل شول. د دوی په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون دا لس کسان د الماواسي په یوه خیمه کې چې د خان یونس په لویدیځ کې خوندی بشري سیمه بلل شوی وژل شوي. اسرایلي پوځ سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرایل د غزې په جګړې کې د 15,500 نه زیات فلسطینیان وژلي او 2.3 میلیونه نور د خپلو کورونو بې ځایه شوي. دا جګړه د حماس لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 1مه په اسرایلو د برید نه وروسته پیل شوه چې 1200 کسان وژل شول او 251 نور یرغمل ونیول شول. د اوکراین له لوري د روسیې د غازو د لیک د بندیانو د بندیدلو په اړه په اروپا کې د اکمالاتو د کمښت او د انرژي د بیو د لوړېدو په تړاو هم ویره زیاته شوې. اوکراین او روسیې د چهارشنبې په ورځ اروپا ته د اوکراین له لارې د روسیې د غازو د رسولو د بندولو اعلان وکړ چې د اروپای اتحادیې ځینې هیوادونه یې دې ته اړ کړل چې د ارزانه انرژي د بدیل لپاره بل لار هوار کړي. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیکو د چهارشنبې په ورځ ویل چې بندیدل دیسبا په اروپای اتحادیه کې ټول د لپاره جدي پایلې ولري خو روسیې ته به زیان ونه رسوي. قدرمنو لیدونکو، د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې د ډیری انتخابونو په څیر د معارف وزارت لپاره د هغه انتخاب لندا مکمهون هم د ټرمپ یو لوی ملاتړ او د کمپاین تمویل کوون کې و. هغه په نړیوال ریسلینګ یا غیګنیونی لوبو کې د مشر سابق لري په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
لینډا مکمن د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړی دورې په جریان کې د متحده ایالاتو د کوچنۍ سوداګرۍ د ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله. اوس ټرمپ هغه د تعلیم د وزارت لپاره نومول ده. لینډا مکمن په یو خصوصي کالج کې د لنډ مودې لپاره د بورډ د غړي په توګه دنده ترسره کړې. ځینې شنونکي د ټرمپ په دغه انتخاب اندېښمن دي.
هغه یقینا په لوړه کچه یا د لوړ زده کړو په اړه تجربه نه لري، لکه څنګه چې د معارف په خوانیو وزیرانو د تعلیم په برخه کې اړونده تجربه لرله.
خو ډېری محافظه‌کار شنونکي وایي چې هغه به د تعلیم د وزارت په منظم کولو او د واک په محدودولو کې ښه کار وکړي او دا هغه څه دي چې دوی غواړي.
The Department of Education دا ضروری نه ده چې د ښوونې او روزنې وزارت مشر دی او خون کوي. زه باور لرم چې موږ یو تجربه لرونکي اجرایی رئیس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې پوهیږي چې څنګه خلک مدیریت کړي، کارونه سرته ورسوي، د خلکو سره حساب وکړي، پایلې درکړي او د پایلو راپور ورکړي.
د دغه وزارت په مسولیتونو کې د فدرالي زده کوونکو پور، د لوړو زده کړو لپاره د وړیا پروګرامونو اداره کول، د مدني حکومت سارنه او د ټیټ عاید زده کوونکو لپاره د بسپن ویشل شامل دي. ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې د ترامپ په حکومت کې به عام زده کړې د خطر سره مخ وي او نسمن طبقه به اغیزمن شي.
Students with disability دا به معلولو، متنوع جنسي تمایل لرونکو، تور او غیر سپین پوستو، بومی امریکایی او بې وسه زده کوونکي اغیزمن کړي. لوړې زده کړې به ګران شي او د منځنۍ طبقې لاسرسي به ورته محدود شي.
لری محافظه کاران وایي چې دا اداره د بیوروکراسي دغه او غیر موثره ده او باید په بشپړ ډول لغوه شي. هر څو دا امکان نه لري، خو شنونکي وایي چې بدلون به راشي.
هغه څه چې زه په راتلونکو څو کلونو کې وینم، هغه په دې ریاست کې د پام وړ کموالی دی او د فدرالي حکومت د امکان تر حده پورې د تعلیمي چارو نه لرې کول دي.
تاسو پوهیږئ چې د ټرمپ راتلونکي اداره په ټولو فدرالي پروګرامونو کې د تمویل په کمولو باور لري.
دوه خواوې کولی شي د دوی د سپوهنتون د بدل په توګه د تخنیکی زده کړو د ودې په اړه موافقه وکړي.
what a lot of
د لیسی فارغ شوی او ډیری کارګران غواړي په لیسی کې د څلورو کلونو تعلیم په ځای دوی داسې روزنه ترلاسه کړي چې دوی سره په غوړه دندو پیدا کولو کې او په کامیاب ژوند کولو کې مرسته وکړي.
لیندا بدسنا له خوا تصویر تارتیا ولري شرون کې تمل لري چې جمهور غختن کې به هغه د کابینه لپاره غوړه کړي. دا د لورا بومن رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غاګ
د امریکا جغ ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو ریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 15 15 8. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. هغه رضاکران او ملاتړي چې د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د اوږدې مودې خیریه بشري هڅو سره ملګري او تړلي وو د هغه د مړینې ماتم کوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبريال کین فارباغ د رپورت پښتو ژباړه وکړي.
د نیویارک له بفروز خصوصن تلر په اعتراف کوي چې کاری باري نه ده.
زه د کوم شي د جوړولو استعداد نه لرم او پالوتکه کې له پرواز څخه سخت ویریږم.
خو کله چې هغه غوښتل د آنلاین له طریقې په پاکستان کې د 2015 کال د کشمیر له زلزلې وروسته د انسانیت لپاره د اسوګنځي په نوم د خیریه بنسټ سره مرستې لپاره پیسې ورکړي نو یو شي د هغه پام ځانته جلب کړ.
او پر لوحې لیکل شوی وو چې اوس په هند کې د جیمی کارتر د کار پروژې لپاره د رضاکارانو د کار غوښتنلیکونه منل کیږي او دا داسې و لکه چې تالنده برېښنا را باندې ولګیږي. زړه راته ویل چې دا هماغه څه دی چې ته یې وروسته لدی باید ترسره کړې.
همدا و چې تیلر په 2008 کال کې په هند کې د جیمی کارتر د کور جوړولو د هڅو په خیریه بنسټ کې رضاکارانه کار پیل کړ. هغه د نړۍ په ګډ ګډ کې د پخوانی ولسمشر او د هغه د مرمری روزلن په مشرتابه په لاسګونو نور ودانیزو پروژو کې برخه واخیسته.
نو که تاسو له ما څخه وپوښتئ چې دلیل یې څه و، زه به ووایم چې یوازې نای دلیل یې دا و چې زه په دې خیریه هڅو کې د کارتر د کورنۍ له کبله کېله شوم.
د کارتر کورنۍ یعنی پخوانی ولسمشر جیمی کارتر او مېرمنې روزلن هر کال یو اونۍ خلکو سره د مرستې لپاره د دې استوګنځایونو په جوړولو تیروله. نوری او 500 اونۍ به دوی د کارتر په خیریه انتفاعي مرکز کې خدمت کاوه، کوم چې په ټوله نړۍ کې نه یوازې چې د ناروغیو سره مبارزه کوي بلکې د هیلو او سولې د رامنځته کولو لپاره هم زیار باسي.
دا راته وروسته معلومه شوه چې زه اول نه پوهېدم چې جیمی کارتر داسې د لګښتونو هر روپۍ د نږدې په ځیر څاري چې دا پیسې څنګه چیرته او څومره مصرف کیږي.
د پورتلند اوریګن څخه د کریس جونز په نوم شخص چې غوښتل د خیریه مرستو لپاره یوې خیریه مؤسسې ته نقد پیسې ورکړي په دې نه پوهېده. جونز او د هغه میرمن بارب د کارتر د مرکز د مالی چارو غوره مدیریت ډیر خوښ شو.
په 2014 کال کې په تونس کې د پسردی ټاکنې وې او ما ته زنګ راغی چې ویلې کولای شي د ماموریت لپاره پراتونکو چوغونه کې تونس ته ولاړ شي او ما د موقعنه ګټه پورته کړه او مې ویل هو ولې نه.
جونز وروسته په 2018 کال کې په لایبریا کې هم د کارتر د مرکز لخوا د ټاکنو د څارنې ماموریت کې شامل شو. هغه منندوی دی چې د کارتر د نړیوالو بشري مرستو هڅو په لړ کې هغه ته هم د خیریه کار فرصت برابر شو چې له مالی ملاتړ څخه ورته ډیر ارزښناک وو. هغه وایي چې د ټاکنو د څارنې کار هغه بالکل بدل کړ.
د رایو ورکولو د مرکزونو څارنه د رایو د شمیرنې د بهیر لیدل د دې ټول کار ما قدر کاوه چې وګورم چې په دې هیوادونو کې دیموکراتیک بهیر څنګه پلی کیږي.
جونز وایي چې جیمی کارتر به د دې هرکلی وکړي چې د هغو اوږدو کلونو د کار په تړاو به په یاد پاتې شي چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهوري ریاست نه وروسته د امریکا د یو طبعه په حیث تر سره کړل.
زه فکر کوم چې د هغه تر ټولو د ویاړ وړ لاسته راوړنه د کارتر د مرکز له لارې زیار وو او زه واخن غواړم نړۍ دا په یاد وساتي چې کارتر څومره نیک کارونه وکړل او د هغه دا زیار په انسانانو کې څومره د غوره بدلون سبب شو.
د کارتر مرکز لسلو څخه ډیر انتخابات څرلی او په ټول نړۍ کې له هغو ناروغیو سره مبارزې ته دوام ورکړي چې له پامه غورځول شوی دي. د پرازیتی چینجی په نوم ناروغي چې یو وخت له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک اخته کړي وو، خو اوس یې قضیه د میلیون څخه شلو پیښو ته راټیټه شوې ده. رڼا دورنی غورځنګ د امریکا غاک واشنگتن.
هاوس هم د ژمنې سره سم په کابل کې د کال لمړی واوره ځوانان له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې د ککړې هوا په سبب ډیر کله ناروغه کېدل. دا چې د کال لمړی واوره ورېده دغه خاریان پاکې هوا ته خوښ دي، خو بلخو یو شمېر اوسیدونکي شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ ته په کتو له سوداګرو او طالبانو څخه غواړي چې زیاتې یخنۍ ته په کتو باید د بېوزلو خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي. وړاندې لدې د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي ادارې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې نږدې 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې.
پر کابل شار نن د کال لومړی واوره پیل سو. کابل شاریان واوره د خوشي ترڅنګ د هوا پاکول او د ناروغیو کمیدو ته خوشتي
واوره په خوري خوشاله ستو چې سور از مخې ګرد غبار ډیرو نو مریضان ډیر ویل سمدره کې چاته یو بل نخاره کېد کنه نو واوره د بزل تعالی نعمت ډیر ورته خوشاله یو نو بزل تعالی خو لوی نعمت ده او واوره ډیر سخت خوشاله سو.
دغه شاریان که څه هم د واوري اورښت خوښتي، خو بل خو یو شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رواني بیروزګاری ته پکې تور ځنی ژوند ته پاندېښ نه کیږي. دغه شاریان له طالبانو او سوداګرو غواړي چې به وزله وګړو لاسنیوي وکړي.
څنګه خو ډېر دې کور کې اوس مثال زغال نشته دي، خاص نشته دي او ځوانان ټول اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت نه دا غواړم چې ځوانان ته کار وسیله پیدا کړي او زمينه برابر کړي چې دا ځوانان کار وکړي. ای واور خشیر دی خلک د دې دیور راکور کې د دې خلک وسیږي چې ګورونو کې د خاط ګورونو کې وسیږي، باج خلک دی پیسې داران دی هغه مارکیټونو کې وسیږي. هغه خلکو ته منګه خلکو ته خواهش دی منګه ولست ته منګه حکومت ته دا خواهش دی چې هغه غریبانو د زمينه برابر کې چې ګورونو کې وسیږي، بخاری نه لري، ماشومانان لري، واړواړ ماشومانان لري، بخاری لري، بخاریګان نه لري، ولی واور د هني دا مشکلات زیات منسر ماشومانان دي مشکلات ته پیدا کیږي.
بل خو اقتصادي شنن کې که څه هم د واوري په اوري دوه ترزم کې لاندې دوه بو د سټي لوړول شیادوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو کسان به د واوري په سبب لستون سره مخ وي.
ورختونو په زیاتوال سره که څه هم دی وچکلای مخنی ول کېږي، د زمکه لاندې دی وو ذخیر غنی کېږي، د پایتخت کابل هواډي سره خپل کېږي او پاکيږي، مګر په عین حال کې بیا د افغانستان دی وګړو اقتصادی او مالی توان بیا د ملنه چې دی ورختونو په زیاتوالي سره دی اوبو په کانګل کېدو یا کېدو سره دوی مقابله وکړي. په کورونو کې حتی د تودوخې لپاره هم څه نه لري، ډېر خلک کاروبار نه لري، په ځانګړي ډول هغه کسان بیا چې کاروبار هم لري دوی کوچني کاروبارونه ټپرې کراچۍ دیوارو له امله زیانمن کېږي.
که څه هم په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې افغانانو ته د احتیاط کولو سپارښتنه کړې ده، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې نږدې 3 میلیونه افغانان په 2015 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. شمساریان، امریکا ژا.
تر دې دمه خبرونه سره ستاسو د ملتیان مننه کوم. تر دې وروسته د دری خبرونه ده د سحر عظیمی په کوربه توپ د دې خبرونه لیدل مهیروي خود تګنه مخکي غواړم یادونه وکم چې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون د خبرونه نو وروسته د سپین خبرې یا هارت ټاک او یا هم د روکو راست خبرونه اوریدل هم مهیروي چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ په وروسته یو جنجالونو باندې متمرکز ده. نو له تاسو اجازه غواړم چې ورځم په خیر. انا مو مالی.